السلام علیکم د مازیګر څلور بجې سوې نن سټېشن بده د خبرګولی یا جوزا څلوروشتمه د جون میاشتې څوارلسمه خبرونه په خبرونو پیلوو ملګری ملتونه وای په افغانستان کې دا مهال څلوروشت میلیونه او څلور لکه انسانان چې د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزې سره لاس او ګریوان دي بشري مرستو او خوندیتوب ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری نن په یوه ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو د ژغورنې لپاره بشري مرستې حیاتي اهمیت لري. دغې ادارې ویلي چې دوی له کډوالو سره هم خپل پیوستون ته دوام ورکوي. د نورستان اوسیدونکي وایي د نوروګرام ولسوالۍ تیتین دره کې له دوو ورځو د نښترو او زنغوزیو ځنګلې کې اور لګېدلی چې دوی د مړه کولو هڅه کوي. په سیمه کې قومي مشر مولوي غلام سخي ازادي راډیو ته ویلي شاوخوا سل ځوانان د اور د مهارولو لپاره لاس په کار سوي. تر دې مخکې هم د نورستان نوروګرام ولسوالۍ د کونړ او خوست په ځینو ځنګلونو کې دغه راز اور لګېدلی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې په وړاندې خپله درېیمه شل اوره مسابقه پیل کړه. د زیمبابوې د پلازمینې حراري میدان کې د نننۍ لوبې په چیا ټاس افغانستان وګاټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبغاړي د دې مسابقې لپاره هر ډول چمتووالی لري. افغانستان خپلې تیرې دوې شل اوره او درې پنځوس اوره لوبې له دغه هېواده ګټلې دي. د قرغیزستان او تاجکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ په وسلوال نشته کې د تاجکستان یو سرتیری وژل شوی. د قرغیزستان سرحدي ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي دزې لومړی د تاجکستان له خاورې نن سهار پیل شوی. د قرغیزي چارواکو په خبره د دوی سرحدي ځواکونو په ځوابي اقدام کې د تاجکستان پر لوري دزې پیل کړې. خو د مرګ ژوبلې په باب څه نه دی ویلي. د تاجکستان چارواکو لا په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. د ازادي راډیو تاجکستاني څنګه د محلي سرچینې په حواله خبر ورکړی چې د تاجکستان یو سرحدي سرتیری وژل شوی. اوکرایني چارواکي وایي روسي ځواکونو د اوکراین د سیبیریدونسک ښار پر ډیرو برخو ولکه چنګ کړي. خو دغه ختیز ښار په لورو پرتو سیمو کې سخت جګړې روان دي. په همدې حال کې کیف د اسري وسلو لپاره خپل احساساتي غوښتنه بیا تکرار کړه چې په مرسته یې وکولی سي په اروپا کې تر ټولو سخت جګړې په وړاندې مقابله وکړي. د اوکراین د دفاع وزارت ویان الکساندر موتوزیانیک پرون ویلي چې روسیې په سیبیریدونسک کې زیات پلونه ویجاړ کړي خو لا هم کوڅه پر کوڅه جګړه روانه ده. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې دغه مسایلو تفصیل اوریدلای شئ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مرستیاله په افغانستان کې ده او دا وری د شوزو او جنونو په اړه څرګندونه کړي.
اغلی کلیمنس چې روانهونه د یک شنبه په ورځ افغانستان ته سفر کړي پر خپل ټویټر لیکلي میلیونه افغان مرمنې او جنونه باید د افغانستان په اقتصادي وده او پرمختګ کې ونډه واخلي.
یو ور بیا د نورستان په یو ځنګل کې اور لګیدلی
ناتیا او پورې کسان ورغلی دي مرکولو ته دقیقه خو نه شو ویلی د څه ډېر لوی ساحه سوځېدلی ده.
لوګر کې خلک د اوبو له کموالي کړېږي.
کوی موږ یو سل متره ویلی سل متره کې موږ اوبه نه راکوي هغه څه دی دوه بوشکې درې بوشکې.
نن د مور ملي ورځ ده.
روغتیا غواړم چې ماته د ښه موټر توانایي راکړي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د اوکراین چارواکي وایي روسي ځواکونو د دغه هیواد په ختیځ کې پر زیاتو سیمو ولکه ټینګه کړې ده. دوه اونیز پروګرامونه هم په دې خبرونه کې خبرو. نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاریخ پرونی دراپورونو برخه ته ورزو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مرستیالي کلی کلیمنس افغانستان ته د خپل سفر پر مهال د نجونو د زده کړې پر موضوع ټینګار وکړ. هغه ویلي اړتیا ده چې په میلیونونو افغان نجونی په ټولنه کې مشارکت ولري او رهبری وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری په خپل ټویټر کې لیکلي چې اوس مهال په افغانستان کې میلیونونه ماشومان له ښوونځیو بهر دي چې لوی برخه نجونی دي. دا هم په دې اړه تفصیل
دا چې له سومیا شتو له هیڅ څه خونسي ته نه خپل ډیر زیات خفم په خپل خونسي پوسې د خونسي په
د لسم ټولګي زکونکې پښتنه په خپل خونسي پسې خپه د خوای لا هم تملری چې واکمن نظام یعنی طالبان بن جنو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
بد اغیس کړي
دی. دا چې په کابل کې ژوند کوي وای د لوړو زده کړو هیله درلودا او د ویخي دندې درلودلې ارمانو.
زما مور خپه، زما پلار خپه، زما کورنۍ خپه ځکه چې زه درس نه وایم، راتلونکي نه لرم. زه خو تلویزیون سرم ریډیو سرم خبرونه سرم ترسو دا خبر پکې بسو خورم چې د انچونو مکتبونه په ټول افغانستان کې د انچونو پر مخلص شوی او کول شي خپل درس وي. زه غواړم درس ویم، زه غواړم مکتب ویم، زه غواړم پنتون ویم، زه غواړم خپل هیواد ته خدمت وکړم.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسي په دې هیواد کې د ښوونځیو له شپږم ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دنن او بهر په پراخه کچه غندل شوی، خو لا هم په دې اړه د طالبانو په دریس کې بدلون نه دی راغلی. تازه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یونیچسیار مرستیالی کیلی کلیمنټس هم ویلي چې په دې هیواد کې میلیونونه ماشومان زده کړو ته لاسرسی نه لري چې ډیری نجونې دي. هغه کلیمنټس چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ افغانستان ته سفر کړی، پر خپل ټویټر لیکلی دي: میلیونونه افغان میرمنې او نجونې باید د افغانستان په اقتصادي وده او پرمختګ کې ونډه واخلي. اړینه ده چې د دوی د ونډې فعالیت او رهبرۍ لپاره لازمه زمینه برابره شي. مانن په هرات کې دغه پوتنشل تر ډېره بریده ولید. د ټولو ستونزو سره سره دوی راتلونکي ته زموږ په څیر هیله منې دي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم زرګونه هغه میرمنې چې د تیر حکومت پر مهال بیلابیلې دندې درلودې، له دندو راګرځول شوي او په کور ناستې دي. دغه شان په دې هیواد کې بیکاری تر بل هر وخت زیاته شوې چې خلک له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیچسیار تازه پر خپل ټویټر لیکلی دی چې په افغانستان کې 27.4 میلیونه خلک بشري مرستو او خوندیتوب ته اړتیا لري. دغه ادارې ویلي دي دغه کسان د خوراکي موادو له جدي کمښت سره مخ دي او بشري مرستې د میلیونونو هغو لپاره حیاتي ارزښت لري. د کډوالو عالي کمشنری له دې وړاندې غږ کړی و چې د ژمي له رسیدو وړاندې باید نړیواله ټولنه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د سکه لپاره د غوښتل شویو پیسو 3 میلیارد ډالر چې لا تر اوسه دغه ټولنې ته نه دي سپارل شوي برابر کړي. که څه هم د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې د دوی د تعریف له مخې د یو خوندي چاپېریال له رامنځته کېدو وروسته به نجونو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړل شي، خو لا معلومه نه ده چې دا کار به کله وکړي.
په راپور کې مو وردل چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیالی افغانستان ته د سفر پر مهال د نجونو پر زده کړه ټینګار وکړ. کیلی کلیمنس ویلي په افغانستان کې میلیونونه افغان میرمنې او نجونې په ټولنې کې مشارکت ته اړتیا لري. د میدان ښار له پخواني ښاروالي ظریفي غفري څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه: د نړیوالو له دومره غوښتنو سره سره د ښځو او نجونو مشارکت ته ولې پام نه کیږي؟
افغان میرمنې په ټولو برخو کې مساویانه مشارکت ته اړتیا لري، ځکه چې د وطن د هر درد او هر بلا مساویانه ووایو نو شاید هغو میرمنو په اړه چې هغوی قیمت یې ډیر پرې کړي ظلم به مو کړی وي، ځکه چې میرمنې د هرې ناخوالې تر ټولو ډیره قربانی وی او ډیر قیمت پرې کوي. نو کله چې قیمتونه مونږ ډیر پرې کوو د هغو ناخوالو او هغو بدبختۍ چې هیڅ برخه یې نه یو، طبیعي ده مشارکت ته کله چې خبره راځي په خو برخو کې هغه کې زمونږ حق دی. دا چې پام ورته نه کیږي شاید دوه دلایل وي. زما په نظر یو دلیل دا دی چې طالبان لا تر اوسه هم رهبری کې د پیداره او په مدیریت کې نه پوهیږي او دوی لا تر اوسه هم په هماغه بیس کوالیفیکیشن ملایزم دی نو چې ملا اوسیږي تر ټولو او جهاد کې د برخه اخیستی وي تر ټولو د دوی د جهاد خبره کوم دی کې د برخه اخیستی وي تر ټولو ډیر سهم لري او میرمنې خو لا تر اوسه په هیڅ جګړه کې برخه نه دی اخیستی. د میرمنو د مشارکت لپاره بستر طبیعي دی چې په ټوله کې یو اساسي قانون دی. کله چې اساسي قانون موجود نه وي د مشارکت لپاره هغه دلایل او هغه هم نه را جوړیږي. د وطن راتلونکي لپاره یعنی هیلې مې ډېرې کمزوري کیږي.
طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو مخکې ویلي وو چې حتی په خپله کابینه کې به هم ښځو ته ونډه ورکوي، خو وروسته یې خپل بیان بدل کړ. اوس حتی پر ټیټو څوکیو هم ښځې نه دي ګمارل سوي. دا ستاسو په نظر څه معنا ورکوي؟
د طالبانو ډیری وادي که فیصدي تراشو لا تر اوسه د خپل وادو 95% یې هم نه دي برابر پوره کړي. ها 95% چې ویل چې موږ په ټول افغانستان باندې واک ولرو هغه دی عملی کړی، خو نور تر دې پورته نه یو فنکشن بل دولت شته، نه سیاسی بستر شته، نه سیاسی تګلارا لرلید، هیڅ هم نشته لا تر اوسه. نو طبیعي دی چې په دغه سي یو وضعیت کې په ټوله معنا نه یوازې د ښځې، د ټولنې د ټولو ګډونوالو حقونه په ټوله معنا تر پښو لاندې دی او نه ورکول کیږي. او بیا پاتې شو چې د میرمنو ګډون په حکومت کې او په لوړو او ټیټو څوکیو کې، دا په دې معنا دی چې طالبان لا هم که دغه شی دوام کوي، که دغه ستونزو ته حل لارې نه لټول کیږي او حلیږي نه، نو دا په دې معنا دی چې طالبان لا هم د افغانستان سوکالۍ، د افغانستان آبادۍ او د افغانستان آرامۍ ته ژمن نه دي. دوی لا هم غواړي ناخوالو ته لمن ووهل شي، او که چیرې برعکس دي، حتی یوه اندازه باور هم دوی سره شتون ولري، نو دوی به د میرمنو ګډون لپاره ډیر واضح به سر جوړوي.
د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاری و چې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری د مرستیالې د تازه څرګندونو په اړه خبرې کولې. کلی کلیمنس افغانستان ته د سفر پر مهال ویلي چې په افغانستان کې په میلیونونو افغان میرمنې او نجونې په ټولنه کې مشارکت ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اړوند تین درې ګډولاګ ځنګل کې اور لګېدلی دی. ولسونې پر درېیمه ورځ د مهارولو لپاره مټې رابډ وهلې دي. په سیمه کې د طالبانو مسؤولان د دې نوې اور لګېدنې په اړه څه نه وایي.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ تین درچی د کونړچپې درې او د نورستان واما ولسوالۍ سره شریکی پولی لري. د نختارو او زنغوزی او ځنګل کې دوه ورځې کېږي چې اوربل او لمبي پورته کېږي. د سیمې اوسیدونکي وایي نن نږدې سل تنه ځوانان د لګېدلي اور مهارولو او وژلو لپاره لیږلې دي. قومي مشر مولوي غلام سخي ازادي راډیو ته وویل
دا بیا دویم اور لګېدلې دی او د سرایت هم کړې دي، تقریبات هم د ځان سره درلوده. نو نن خلک ورغلي دي، انشاءالله تقریبا اتیا او پورې کسان ورغلي دي مړ کولو ته.
د هغه په خبره چې اور د چوپانانو د بې پامۍ له امله لګېدلې او د خورېدو وجه یې وچکالي او تون بادونه دي. له تیرې ورځې مو هڅه وکړه چې د نورستان د چارواکو نظر هم ترلاسه کړو، خو پرې بریالي نه شو. د روانې لمریزې میاشتې غبرګولي له پیل څخه د نورستان نورګرام ولسوالۍ شام درې، د واما ولسوالۍ بونی، د کانتیوا درې او د کونړ چپې درې او ماڼوګي ولسوالۍ کې په ځنګلونو کې اور لګېدل پیل شوي چې تر اوسه یې د نخترو، زنغوزیو او نورې پر زرګونه ونې سوځولې دي.
نن د غبرګولي اجازات څلورویشتمه په افغانستان کې د مور له ورځې سره برابره ده. دا ورځ د مشهور سندرغاړي احمد ظاهر د زوکړې او ترڅنګ د مړینې ورځ هم ده.
عائشه پردیس هغه څوک چې نن مور شو.
نن د مور ورځ ده او زه په لومړي ځل مور شوم. خدای راته لور راکړي او خوشاله یم او د خوښۍ احساس کوم. خدای غواړم چې ماته د ښه مور ته توانایي راکړي او شم کولای د خپل لور لپاره ښه مور ثابت شم.
متل دی چې وایي غم او خوشحالي خور او ورور دي. عائشه نن مور شوه. د کابل اوسیدونکو افغان ممثل محمد اسحاق پاینده بیا نن د خپل مور جنازې ته وګور کړه او خاور ته وسپارله.
د مور ورځ ده او زه په داسې ورځ باندې خپل مور داسې نازه ولې مور جنازه په وګو پورته کوم او خاور ته سپارم. نو واقعا چې زما لپاره ډېر لوی درد او غم درد دی او د تحمل وړ نه ده، ولې الله دې صبر راکړي.
د جوزا څلورویشتمه په افغانستان کې د مور ورځ ده. عائشه نن مور شوی او محمد اسحاق خپل مور خاور ته سپارلی. بیا ډیره داسې کسان شته چې سږ کال دا ورځ له خپل میندو لري په نورو هیوادونو کې د مسافرۍ شپې او ورځې تیروي او دا ورځ یوازې په ټولنیزو رسنیو کې نمانځلې او خپل میندو ته مبارکي ویلې. نبیله د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد نه.
سکل اولین کال ده چې خپل مور د مسافر او ایما نو خپل مور می ډیره یادې کې به دا په اندازه او په سیخه فایما خپل مور ته مبارکي وایم. نه لري نه لاسونه او مچو ما
په افغانستان کې طالبانو له بیا ځلې واکمنې وروسته په میلیونونه افغانان له هیواد وتلو ته اړ شول. په دغه هیواد کې دننه د میندو یا پټول کې د خزو ژوند له محدودیتونو سره مخ دی، او د سبا میندې چې دنن پیغلی او ماشومان دي د دوی په مخ لشپګم ټولګي پورته د خوانځي دروازې هم تړل شوی. د جوزا څلیرشتمه د افغانستان د مشهور هنرمند احمد زائر د زوکړې لورځ سره هم برابر ده. هغه چې نه یوازې افغانان بلکې بهرانیان هم د غک مینوال دي. د احمد زائر لمرګ لسیزی اوړي، خو په خپل تلیادو سندرو د خپل هنر د خوښونکو په زړونو کې ژوندې ده. احمد زائر هم مور نه وحی را کړی، او خیدا سندرې نن د محمد اساق د سره غک وی.
مادر من، اختر من، گوهر من.
د زاده رادیو د طریقه د افغانستان میندو او د نړۍ ټول مسلمانو میندو ته د مور نړیواله ورځ مبارک وي. مور ته پاره مې یو نظم لیکلې ده. نظم دې چې زما اغلی قدردانی موري، ماته د ټول دنیا گرانی موري، ته زما روح یې زما ځانی موري، ستا قدمو لاندې جنت دې موري، مقام دې هم سمره اوچت دې موري، د دعاګانو خزانه یې موري، د خوشحالۍ سرچینه یې موري، ته مې د ټول ژوندون بقای موري، هم په دنیا هم په عقبای موري، ته خو زانګو د تربیت موري، ته خو سمبول د محبت موري، مور ستا لپو کې مې زلګ د مزه، ستا قدمو لاندې لیمګ د مزه، تا ته د ټول عمر صحت غواړم، د پاک الله در ته جنت غواړم، نصیب دې حج هم په عمر کې وشه، د پاک نبی ښکلی روزه کې وشه، بغیر لتا مې ژوند تیاری دی مورې، ستا په لاسونو کې ډیوی دی مورې.
د مور د ورځې په مناسبت مو د یوې اورجونکې د نظم یو برخه واوریده. اوکرایني چارواکي وایي د روسي ځواکونو د خوا د ختیز سویردونسک شهر د ټولو برخو پلونه الوزول سوي، او اوس د دې شهر پر ډیره برخه روسي ځواکونو ولکه ټینګه کړې ده. کیف دونباس سیمه کې روانه جګړه د اروپا تر ټولو سخته خونړۍ جګړه بللې.
د اوکراین د دفاع وزارت ویاند الکساندر موتزیانی کوایي چې په ختیز ښار سویرودونیتسک کې درنې جګړې اوس هم روانې دي، خو نوموړي تایید کړه چې د روسیې پاوڅ د توغندیو د بیلابیلو ډولونو په ګډون د ځواکمن توپچی ځواک په مټ اوس د دې ښار پر مرکز ولکه ټینګه کړې. موتزیانی کوویل چې د روسي ځواکونو د پلي او قطو سرتیرو ته په دې جګړه کې درانه تلفات اوښتي دي، خو د ځواکمنو توپچی او هوایي ځواکونو په مرسته لا هم پرمختګ ته دوام ورکوي. اوکراینی ځواکونو مخکې ویلي و چې په سویرودونیتسک ښار کې پاتې خلکو ته د اکمالاتو لارې بندې دي، او له هغه ځایه د ملکي وګړو ایستل ناممکن شوي، ځکه روسانو واړه درې اساسي پلونه چې دا او څیرمه ښار لیسیچانسک سره نښلوي الوزولي. د لوهانسک د پوځي ادارې مشر ازادي رادیو ته ویل چې لدې پلونو کار اخیستل اوس امکان نه لري، او هغه خلک چې په دې سیمه کې اوسي له ډېر سخت حالت سره مخامخ دي. که سویرودونیتسک او لیسیچانسک ښارونه سقوط وکړي، نو روسیا به د ټولې لوهانسک سیمه اداره په لاس کې واخلي، ځکه د دې سیمې ډېرې برخې اوس هم د روس پلو بلتون پالو په ولکه کې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی بیګا وویل چې د دونباس سیمه جګړه په اروپا کې او د اروپا لپاره د خونړیو جګړو په تاریخ کې ثبت شي. زلنسکی زیاته کړه چې اوکراینی ځواکونه د روسیې د ډیرو پرمختللو تجهیزاتو او په تیره د پیاوړو توپچی سیستمونو پر وړاندې په تش لاس جګړه کوي. هغه یو ځل بیا له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې له اوکراینی ځواکونو سره د درنو وسلو او پرمختللو سیستمونو مرسته وکړي. د اوکراین ولسمشر وویل اوکراینی ځواکونه د هر راز حملو د شنډولو وسلري، خو که کافی درنې وسلې او عصري توپچی سیستمونه ترلاسه کړي. د زلنسکي یو جګپړي سلاکار میخایلو پودولیاک هم پرون د روسیې او اوکراین د پوځي ځواک د انډول کولو او د جګړې د پایته رسولو په هدف له لویدیځو متحدانو څخه د درنو وسلو او تجهیزاتو د مرستې غوښتنه وکړه.
د جرمنی د هوایی چلان اداره د مسافرون کالوتونو د زیاتوالي خبر ورکوي. وای نږدې ده چې د الوتونو کچه د 2019 نه د کال په نړۍ کې د کورونا وبا تر خبرېدو مخکې کچه ته ورسیږي. نور تفصیل له نوریاس نوري.
د هغو نوې شمیرو لمخې چې نن سیشن به خبرې شوې د جرمني د هوایي چلند سکتور په چټکۍ سره په نړۍ کې د کورونا او بال خپرېدو مخکې کچې ته رسیږي. د جرمني د ډی پی خبري اژانس راپور لمخې د جرمني عملیاتي فراپورټ ادارې د سیشن به پورز وویل چې د جرمني تر ټولو لوی د فرانکفورټ نړیوال هوایي ډګر ته د الوتنو شمیر په تېره مۍ میاشت کې خپرې شوې کورونا او با وروسته تر ټولو لوړ حد ته رسېدلی. تیره میاشت دی هوایی ډګر ته نږدې 4,600,000 مسافر ورغلي چې دا د مخکنی اپریل میاشت په نسبت 600,000 زیات مسافرین دي. دا د تیر کال په پرتله 3 چنده زیات مسافرین دي چې د فرانکفورټ له هوایي ډګر څخه یې کار اخیستی، خو هغه بیا هم د 2019 کال د مئی د میاشتې یعنې د کورونا له خپرېدو مخکې اندازې په پرتله 6% کموالی ښیي. د مسافرو شمیر داسې مهال په زیاتېدو دی چې د فراپورټ په شمول د هوایي چلند ادارې او شرکتونو د کارکوونکو له کمی سره مخامخ دي. ډیرو دغو شرکتونو په نړۍ کې د کورونا او بل خپرېدو مخکې په زرګونو کارکوونکي له کاره ګوښه کړي وو چې اوس یې د تشې په ډکولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د جرمني د هوایي کنټرول د خدماتو ادارې ډي اف اس ویل د هیواد په کچه د الوتنو زیاتوالی د پام وړ دی. د دغې ادارې ویان ویلي چې د الوتنو شمیر اوس د 2019 کال په پرتله 90% ته رسېدلی او شمیر یې لا په زیاتېدو دی. په جرمني کې د مئی له 1 د جون تر 5 پورې نږدې 6,000 الوتنې ثبت شوې چې دا د 2019 کال د یوې اونۍ په پرتله یو څه لږ کمی دی. هغه مهال په یوه اونۍ کې د الوتنو شمیر څه باندې 9,000 ته رسېده.
د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لارمندلو پروانو سیالیو کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د کمبودیا لوبډلې سره د سیالۍ د لوبي ډګر ته ښکته شوي. دا لوبه نن د افغانستان په وخت مازیګر په 4 بجو پیل شوي او د دې خبر تر لیکلو تر اوسه هیڅ وی لوبډلې ګول نه دی وهلی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لارموندنې په هدف پروانو سیالیو کې 13 اونۍ له هانګ کانګ او هند سره لوبي وکړي او دا دواړه لوبي دوه د یو په وړاندې پایلو دي. که څه هم چین د آسیا ملتونو جام سیالیو له کوربتوبه انکار کړی او تر اوسه د دغو لوبو کوربه هیواد نه دی مشخص شوی، خو فیفا ویلي چې دا لوبې به د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې ترسره شي. د ترزی فوټسال سیالیو جام دویم پړاو سبب کندهار کې پیلېږي. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی د فوټسال د ولایتي سیالۍ چې د تېرې اونۍ د 4 شنبې په ورځ پیل شوې وي، نن د عرفان او مهتاب لوبډلو او دا رس حیدری او نصار لوبډلو ترمنځ په 2 سیالیو سره پای ته ورسېدي. له 15 لوبډلو څخه چې دغو سیالیو په لومړي پړاو کې ګډون کړی و، 12 لوبډلې وتوانېدي چې د ډیرو امتیازونو په ګټلو سره د جام دویم پړاو ته لار ومومي. د استرالیا فوټبال لوبډلې د پیرو له لوبډلې څخه د تېرې شپې لوبې په ګټلو سره د قطر 2022 فوټبال جام سیالیو ته لار ومونده. د استرالیا او پیرو فوټبال لوبډلو ترمنځ د تېرې شپې لوبه چې وروسته پیل پناتی ګولونو سره دوام وکړ، د استرالیا لوبډلې ګولکیپر انډیو ریټماین وکړی شول د پیرو لوبغاړو پنالتي ضربو څخه دفاع وکړي او په دې توګه یې بریا د استرالیا په برخه کړه. د تېرې شپې په بریا سره استرالیا یو دیشمه لوبډله شوه چې د قطر 2022 کال فوټبال جام سیالیو ته لار پیدا کړه او په دې ګروپ کې د فرانسې، ډنمارک او تونس په قطار کې راغله. له 2006 کال راهیسې دا 5م ځل دی چې استرالیا د فوټبال نړیوال جام سیالیو کې لوبه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د دوشنبه پر ورځ په نیمروز ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویل چې په مرکز زرنج کې یو سړی د ماشومانو او ښځو په ګډون د خپلې کورنۍ 9 غړي په ډزو وژلي. د نیمروز امنیه قومندانۍ ویلي مشکوک قاتل پر قربانیانو په 2 جلا پیښو کې ډزې کړې دي. سیمه ییز چارواکي وایي په وژل سوو کې د مشکوک قاتل 2 میرمنې، 4 ماشومان او د 2 ښځو د کورنیو غړي شامل دي. دا په افغانستان کې د کورنۍ تاوتریخوالي په لړ کې یوازې یو او وروستی مثال دی او له دې مخکې په نورو سیمو کې هم د وژنو ډېرې پیښې سوي دي. په افغانستان کې له څه باندې 4 لسیزو راهیسې د جګړو له کبله رواني ناروغۍ زیاتې سوي، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې سوي، د قتلونو په شمېر کې هم د پخوا پرتله نور زیاتوالی راغی. که د انسان وژنې له جګړه ییز او سیاسي اړخه تیر سو او فردي اړخ ته وګورو، نو ذهن ته لومړۍ پوښتنه دا راځي چې یو انسان په کوم حالت کې بل انسان وژني. احمد تکل لارواپو او د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ارواپوهنې د پوهنځي له استاد شرف الدین عظیمي سره په دې اړه مرکه کړې.
او په سر کې ترې پښتلې چې په افغانستان کې د کورنی تاوتریخوالي له کبله د وژنو د زیاتېدو عوامل کوم دي؟
ته ټول لوی لامل چې زه فکر کوم په کورنیو کې د مرګ او قتل یا ځان وژنو لامل ګرځي هغه بیکاری، فقر، د نشې توکو نه ناوړه استفاده یا ډیر استفاده، اروایی ګډوډي او ناامیدي دي چې انسانان دغه موارد ته کاږي.
ازمی سه بیاو انسان څو وخت په قتل لاس پوري کوي او ولې کوم مرحله ته رسیږي چې قتل کوي؟
چې یو اروایی ګډوډي یا اختلال ولري یا دیو چال لوري له ناوړه استفادې لاندې راغلي یا په فقر او بډیره تنگ دسته او بیوزلی کې خکل سوی یا ښکار سوی. وروستی مورد د نه اطلاعاتو، د ناسمو باورونو، د ناسمو عقایدو او مواردو مسله هم ډیر ځله د دې لامل ګرځي چې ځان مړ کړي او لاس په قتل لاس پورې کړي. متاسفانه
او میندې او پلرونه څنګه خپل ماشومان له تشدد نه راګرځولی شي؟
فکر کوم چې میندې او پلرونه د خپلو بچو لپاره تر ټولو ښه الګو، ښه نمونه او د تربیې او اخلاقو تر ټولو ښه استادان او لارښوون کړي. یعنی که موږ خپل بچو ته خول ګوسو، یعنی خپل په دی ورته کارونو لاس پورې نه کوده، به خپل لوی مورد او لوی امرستی چې موږ خپل بچو سره کوو. دویم مثبت او ښه موارد دي چې موږ باید خپل بچی او زامن اولادونه لورګان تشویق کوو، هڅو او هغه سالمه طریقې چې مدرن په نننی عصر یا علم کې رامنځته شوی، علل خصوص د تعلیم تربیه او د ارواپونې په وسیله هغه وکړو. بلکې احیانا ستونزې پیدا کیږي، موږ خپل بچو ته د ستونزو د حل لارې ورخو، یعنی د حل د مسلې د حل مهارت ورزده کو. ځینو مواردو کې خلکو رضایت پسې ونه ګرځي، ځینو مواردو کې د مشکلاتو سره تسلیم نیسي او دا ورته نور مسایل ټول دا موږ ورزده کو تر څو د قتل، ځان وژنې او نورو تشددي مواردونه زموږ بچي او ماشومان لاس واخلي.
عظیمی صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه، د ماشوم تربیه لګښت او مصارف لري؟ یعنی ویل شو چې مثلا د شتمن سړي اولاد به خوي یا د خوار سړي اولاد به داسې وي هغسې وي؟
بله، ناداری د دې لامل ګرځي چې موږ خپل بچي سمونه روزو او په ځینو مواردو کې محروم پاتې سي. موږ نه د خوړو په برخه کې، د مینې په برخه کې، د نورو هغه اړتیاو په برخه کې چې ماشومان لري، یعنی کېدای سي دوی توقدې پیدا سي، دوی د کمتری احساس وکړي، د تحصیل شیوه او طریقې او امکانات زموږ بچي ضرورت ورته لري، هغه کېدای سي ورته چمتو نه سکړي. او که موږ ونه سکولای نو زموږ بچي به هم ونه سکولای چې خپل معقول هیلو ته ورسیږي.
د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د اروا پوهنې د پوهنځي استاد شرف الدین عظیمی وو له ازادي راډیو سره په مرکه کې. اوسم د څو اوریدونکو پیغامونه.
زه ضیاء الحق د هلمند ولایت د مرجد ولسوالۍ څخه. په هلمند کې وچکلي ډیره بې حد زیارت ده، خلک بیکاره دي، په بازارونو کې نرخونه جګ دي، هیڅوک د یو من غنم او یو لیټر تیل وس نه لري چې رانیسي. خوراکي توکي ډیر ګران دي، غوړي ګران دي، وچکلي هم ډیره ده، کار نسته، کسب نسته. نو زما د لوړ پر چارواکو څخه دا هیله ده چې د بازاري توکو، خوراکي توکو په نرخونه کې خپل همکاري وکړي.
زه د کندهار ولایت اوسېدونکی یم. د افغانستان د اسلامي امارت په واکمنېدو سره چې افغانستان ته کومې مرستې را انتقالیږي یا راځي، هغه بالکل د افغانستان و غریبانه ولس ته نه رسیږي. کندهار ولایت ته چې کومې مرستې راځي، دا ټول د کندهار ولایت د شولې کوټ ولسوالۍ کې د خاص و طالبان ته ورکول کیږي، ځکه چې دا مرستې په دې انتقالیږي چې د شولې کوټ خلک ټول د طالبانو سره په تیر شل کال کې همکاره وه، او د شاد او بېوزله خلک په دې تورنوي طالبان چې دا شل کاله دی د افغان حکومت د چیر حکومت مرستې خوړلې. خو دا ټولې خبرې ناکې دي. نو ما د اسلامي امارت سوال دا خواهش دی چې دوی باید چې مرستې د غریب خلکو سره وکړي، نه د خپلو چارواکو سره، چې ټول طالبان کارټونه اخر ډالر قسم ډالر راځي، که وړه راځي، که هر څه راځي، د طالبانو کورو ته ورځي یا د داسې خلکو کورو ته ورځي چې هغه په تیرو شلو کلو کې د دوی همکاره وه، په شولې کوټ کې وه، یا په خاکریز کې وه، یا په داسې نورو ولسوالۍ کې، په وطن کې.
د شهر غریبانه خلک چې بریړی گزاره د غوسر دی هیڅ مرسته نه کوي. نظم د ازادي رادیو څخه دا هیله ده چې زما आवाज د نړۍ او د طالبان د مشرانو ورسیږي.
سنگین پورس والی کې چې ما یې دنی وروره داسې کارونه شروع دي وروره چې هیڅ نه رانیو کیږي. هر شی دونه ګران دي چې هیڅ ولا کرانی وای شي. داسې خلک سره چې د ماښام ډوډۍ نه لري، دا خلک څه وکړي؟ نه خواري شته، نه مزدوري شته، دا څه وکړي؟ او بیا دا مرستې چې ورکوي وروره، ما خپله لیدلې دي قسم په الله دی کې مسکینانو ته لسم عیسی خلکو ته راورکړي. دا خو یو څوک چې سر په وګرځوي چې دا څنګه ویشه کیږي، دا څنګه ورکوي، دا چاته ورکوي؟ داسې خلک ما لیدلي دي چې یو مور یو مسکین ورغلی دي قسم په الله دی کې دا مسکین ته ورکړي، یا ماړه ته کاټ ورکړي. د ازادۍ راډیو ته زما دا پوښتنه ده چې دغه زما پیغام د لوړ ټولو چارواکو پورې ورسی.
له دې سره د دې خپرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سئ: د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ، او اساسي او بشري حقوق. خو اوس د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې دا مهال 4.5 میلیونه او 4 لکه انسانان چې د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزې سره لاس او ګریوان دي، بشري مرستو او خوندیتوب ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري نن په یوه ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو د ژغورنې لپاره بشري مرستې حیاتي اهمیت لري. د نورستان اوسیدونکي وایي د نورګرام ولسوالۍ تیتین دره کې له 2 ورځو د نشترو او زنغوزیو زنګل کې اور لګیدلې چې دوی د مړه کولو هڅه کوي. د سیمې کې قومي مشر مولوي غلام سخی ازادي راډیو ته ویلي، شاوخوا سل ځوانان د اور د مهارولو لپاره لاس په کار سوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوي په وړاندې خپله دریمه شل اوره مسابقه پیل کړه. د زیمبابوي د پلازمینې حراري میدان کې د نننۍ لوبې په چا ټاس افغانستان وګاټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبغاړي د دې مسابقې لپاره هر ډول چمتووالی لري. د قرغیزستان او تاجکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ په وسلواله نښته کې د تاجکستان یو سرتیری وژل شوی. د قرغیزستان سرحدي ځواکونو په اعلامیه کې ویلي، د ځې لومړی د تاجکستان له خاورې نن سهار پیل شوی. د قرغیزي چارواکو په خبره، د دوی سرحدي ځواکونو په ځوابي اقدام کې د تاجکستان پر لوري ډزې پیل کړې. خو د ازادي راډیو تاجکستاني څانګې د یوې محلي سرچینې په حواله خبر ورکړی چې د تاجکستان یو سرحدي سرتیری وژل شوی. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو د اوکراین د سیویرودونیتسک ښار پر ډیرو برخو ولکه چنګه کړې، خو دغه ختیځ ښار په لورو پرتو سیمو کې سختې جګړې روانې دي. په همدې حال کې کیف د عصري وسلو لپاره خپل احساساتي غوښتنه بیا تکرار کړه چې په مرسته یې وکولی سي په اروپا کې تر ټولو سختې جګړې په وړاندې مقابله وکړي. ازادي راډیو ته غوښیست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري، کولی سي چې د ازادي راډیو اوسنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه، دغه ورځ تیری خبرونه په سبتي بڼه پیدا کړي. د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورسئ.